السلام علیکم. د غرمې دولس بجې دی. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه چې سید قادر جلالوفي تخنیکی چارې پر مخ وړي، د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې خبرونې په ترڅ کې د افغانستان په اړه مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه وینا وکړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 70% خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. او د پاکستان پولیس وایي د سنه ایالت پر یو زیارت په پرونی ځانوژن کې حمله کې د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه وینا وکړي. دا غونډه نن په جرمني کې پیلېږي او دوه ورځې به دوام ولري. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست تمه لري چې د دې غونډې ترسره کېدل به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري ډېره کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
انتظار مایی
است که نشست در واقع باید دوی زم تمه داده چې دغه غونډه په حقیقت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره د همکاریو د ډیرو دول عمل شي، څو د هغه ګډې مبارزې چې کلونه وړاندې پیل شوې ډیر شر نتیجه وخلو. ټاکل شوې ده چې د منشن د امنیتي غونډې په څنډو کې د مشارکت او پراختیا په نوم یو تړون هم د افغان چارواکو او د اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شي. دا هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 70% کې خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. د هلمند د والي وان عمر زواک د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند اداره په پام کې لري چې په راتلونکي یوې میاشت کې دغه ډول تشکیلات په بشپړ ډول له منځه یوسي. د هلمند چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې یوازې په مارجې ولسوالۍ کې 400 پولیس چې غیر حاضر وو له دندو لرې او پر ځای نور کسان ګمارلې دي. د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو خبره داسې مهال کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی د پنځشنبې په ورځ هلمند ته سفر وکړ او د والو په ګډون یې له اړوندو چارواکو سره د پولیسو د اصلاحاتو پر لارو چارو خبرې وکړې. د تاجکستان د عالی مجلس مشر ویلي د تروریستي ډلو موجودیت او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د سیمې هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخامخ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې پر اساس شکرجان ظهوروف پرون په دوشنبه ښار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. په خبر پاڼې کې راغلي چې ظهوروف په سیمه او نړۍ کې له دغو ستونزو سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. د دې خبر پاڼې له مخې د تاجکستان یاد چارواکي د افغانستان او تاجک پاکستان ترمنځ په اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیټي او د انرژي په برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی. د غور ولایت خاروال وایي د دې ولایت دولتي ادارې لسګونه میلیونه افغانۍ د غور له خاروالې پورې وړې دي. محمد عارف قاضی زاده وایي یوازې د دې ولایت امنیت قومندانې او د غور د ملي اردو کنډک پور څخه باندې 80 میلیونه افغانۍ ترسیږي. نوموړي ویل دغه ادارې د شتمنیو او صفایي له درکه پورې وړې دي. له ډېرو هڅو سره سره پورې وړو ادارو په دې اړه کومه تبصره ونه کړه. د پاکستان پولیس وایي د سنه ایالت پر یو زیارت په پرونی ځانوژن کې حمله کې د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د پولیسو په خبره دا ځانمرګې بریدو چې د صوفي او شاعر لال شهباز قلندر پر زیارت شوی او مسؤلیت یې داعش ډلې منلی دی. په دې پیښه کې تر 200 زیات کسان ټپیان دي چې د ډیرو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. پولیس وایي ښایي د مړو شمیر نور هم زیات شي. د پیښې په سیمه کې خیریه کارکوونکي وایي په وژل شوو کې لږ تر لږه 1.5 ماشومان دي. د یوې خیریه ټولنې ویان ویلي چې داسې ښکاري برید کوونکي د دې زیارت د ښځو برخه په نښه کړې او ډېری هغه ماشومان چې له خپلو میندو سره زیارت ته راغلي وو وژل شوي دي. د سن ایالت چارواکو د دې پیښې په تړاو درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د سوریه د شخړې د سولېز حل په اړه په قزاقستان کې پرونی غونډه پرته له کوم مثبت نتیجې پاته ورسیده. خو روسیا، ترکیه او ایران وایي دوی به په سوریه کې د اوسنی کمزور او بندې ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په استانه کې پرونی غونډه یوازې څلوېښت دقیقې وه او راپورونه وایي چې د سوریې حکومتي پلاوي او د وسلوالو یاغیانو استازو له یو بل سره مخامخ او جلا خبرې کول رد کړل. په همدې حال کې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو یو مشر ویلي چې موسکو ورسره زیاتې ژمنې کړي. د هغه په خبره روسیې ویلي چې د سیاسي زندانیانو د خوشي کېدو لپاره به رول ولوبوي او هغه سیمې به نه ولي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. اخوا بیا د سوریې ولسمشر بشار اسد متحده ایالاتو ته د خپل هیواد د اتباعو پر داخلېدو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د بندیز له پرېکړې دفاع کړې. وایي دا ګام د تروریستانو د مخنیوي لپاره دی نه د سوریې وګړو. د امریکا ولسمشر تیره میاشت په اجرایي فرمان سره امریکا ته د سوریې په ګډون د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړ. بشار اسد له فرانسوي رسنیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا ګام د هغو تروریستانو پر ضد دی چې لویدیځ ته د تلونکو کډوالو په لیکو کې ځانونه ځای کوي. د متحده ایالاتو د استناف محکمې بیا د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان عملي کېدل منع ګرځولي دي. بلور ته په ټول امریکا کې پرون سمان د سلو رستورانتونو او لسګونو نورو سوداګریزو ادارو د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پالیسیو پر وړاندې د اعتراض په ډول د یوې ورځې لپاره خپلې دروازې وتړلې. دوی دا اعتراض یوه ورځ له کډوالو پرته ونومول. فعالانو له کډوالو وغوښتل چې دغه ورځ خپلو کارونو ته ولاړ نشي، سودا وانخلي او بهر څه ونه خوري او خپلو ټولګیو ته هم حاضر نشي، څو وښيي چې دغه کسان د امریکا د اقتصاد او ژوند لپاره څومره مهم دي. دا کار په واشنگټن ډی سی، فلادلفیا، بوسټن، هاستن، شیکاګو او نیویارک کې شوی دی. رسنیو، ټولنیزو شبکو د دغو اعتراضونو په پلوي سره د کډوالو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه عکس العمل وښود. له دې سره سره ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته ویل چې راتلونکې اونۍ به د کډوالو په اړه نوی فرمان ورکړي. د افغانستان حکومت تمه لري چې د منشن امنیتي غونډې سره به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري لا ډېره شي. د افغانستان ولسمشر د منشن په 350مې امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره تیره شپه جرمني ته لاړ. دا غونډه نن پیلې یو دوه ورځې دوام کوي. فریبا ظاهر په رپورټ لري.
په سیمه او په ځنګړي ډول په افغانستان کې د تروریزم او توندلاري ګواښونه هغه موضوع ده چې افغان ولسمشر به سږ کال د مونشن په امنیتي غونډه کې بحث ورباندې وکړي. ولسمشر اشرف غني دوه کاله وړاندې هم د مونشن په غونډه کې ګډون کړی و او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځپلو یې ټینګار کړی و. ولسمشر هغه مهال ویلي و چې دا ډله سیمه او نړۍ ګواښي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه لري ټول هیوادونه د تروریزم پر وړاندې مقابله کې له افغانستان سره ودرېږي. دوی وایي د نړۍ مشران هم دا درک کړی دی چې هغه لیدلوري چې ولسمشر دوه کاله وړاندې مطرح کړی هغه باید جدي وګڼل سي. تروریزم یو جدي ګواښ دی. له همدې کبله موږ په افغانستان کې په لومړۍ کرښه کې له تروریزم سره جنګیږو او د نړۍ په استازیتوب جنګیږو. نو نړۍ باید زموږ شرایط درک کړي او باید له افغانستان سره ودرېږي او له ټولو امکاناتو څخه د دې پدیدې په وړاندې کار واخلي. یو امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې د هغه څه په اړه چې ګواکې ځینې هیوادونه له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي خبرګون ښودلی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تیره اونۍ له طالبانو څخه د پاکستان، روسیې او ایران د ملاتړ او دغې ډلې ته د مشروعیت ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست هم وایي تمه ده د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه هم بحث وسي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
رشم خور به نمایندګي حکومت ملت افغانستان تهدیدهای تروریزم
ده. دوی ولسمشر د افغانستان د دولت او ملت په استازیتوب په افغانستان کې موجود ګواښونه له نړۍ سره شریکوي. بې له شکه چې په ځینو برخو کې به په سیمه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه بحثونه وسي او هیله لرو چې نړۍ یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو په درک کولو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې کې خپله همکاري ډېره کړي، څو موږ ډېر ژر نتیجه واخلو.
ما زودتر به نتیجه برسیم.
د افغانستان ولسمشری دفتر وایي ولسمشر غنی به د مونشن غونډې په څنډو کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پنس سره د تروریزم په وړاندې مبارزې په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غنی به د نورو هیوادونو لکه د آذربایجان او کروشیا له ولسمشرانو، د جرمني، ترکیه، ناروې او ګرجستان له صدر اعظمانو او د روسیې، سعودي عربستان، جرمني، ایران، چین او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. شاه حسین مرتضوی وایي د دغو بحثونو اصلي تمرکز به د سیمې پر امنیت، د تروریزم پر ګواښونو او د دوړخیزو او څوړخیزو همکاریو په اړه وي. یو شمیر سیاسي څېړونکي د مونشن امنیتي غونډه د افغانستان دولت لپاره یو ښه فرصت ګڼي چې نړیوالو ته د دغو ګواښونو په اړه لا نور وضاحت ورکړي. یو سیاسي کارپوه میا ګل وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه د مونیخ غونډه لوی غونډه ده، د دنیا مشران دلته راځي، د دغه ناستونه یعنی ګټه پورته شي چې دوی واقعا په دې قانع شي چې یوازنۍ لاره ده چې دا ده چې یعنی ګډه مبارزه او په یو صف کې د تروریزم پر ضد باید مبارزه صورت ونیسي.
ټاکل شوی د مونشن امنیتي غونډې په څنډو کې د افغانستان او اروپایي ټولنې د چارواکو ترمنځ د مشارکت او پرمختیا په نوم یو تړون لاسلیک شي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت تمه لري چې د مونشن امنیتي غونډې سره به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري لا ډېره شي. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کونړ چارواکي او سیمه ایز مخاور وایي تیر شپه پاکستانی ځواکونو پر دې ولایت د توپونو ډزې کړې چې له عمله یو میرمن او یو ځوان هلک وژل شوی دی. دا ډزې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان په سین ایالت کې له پرونی ځان وژونکو حمله وروسته پاکستانی حکومت یو ځل بیا تور پورې کړ چې د اسلام آباد ضد وسلوال په کونړ او د افغانستان په نورو سیمو کې مرکزونه لري. روح الله انوري په رپورټ برابر کړی.
د کونړ امنی قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل تیر شپه لس بجې پاکستانی ځواکونو سرکانو ولسوالۍ په نولې کلی باندې د درنو توپونو لسو زیاتې ډزې کړې چې اوی د هستوګنې په کور لګېدلې چې پکې یو مور او یو 15 کلن زوی وژل شوی دی. د سیمی یو تن قومی مشر حاجی جمعه خان وای ډیر ورځی کیږي چې پاکستانی ځواکونه یې د ولسوالۍ اړوند ساحو باندې ډزې کوي.
امدا فور باندې لګېدلې ده د نولې کې یار ګل امید ده هغه د غدي ده یو وین مخې ده او یو وین ګور ده بیا په کې شیطان شې ودی چې دل له خدا غږ را کې کونه لګېدلې دی او پورته څو عالم لګېدو ته دوامدار هم نشي کله پیندره را کې کونه راځي او کله څلور راځي
هغه وای پاکستان په خلی د روغ جوړی سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو جوړولو خبرې کوي خو عملی میدان کې بیا افغانان وژني.
لا ظالمانه ډول بریدونه کوي. پاکستان هلته وایي چې موږ ستاسو سره دغه کوو دا دی دا هم دې په دې مرمو باندې نه ولي سره د امنیت نه موږ تېر ناست یو زموږ سړي چې کومک نه کوي خو چې دا دې موږ پخپله نه ولي دا څه ظلم را سره روان دی قوم سره ډېر زیاتی دی. سبا
له تیرو څو کالو د پاکستان پوځ د کونړ او په ډیورند کرخه پرتو نور ولایتونو باندې د توپونو ډزې کوي چې هم دې ډزو زیات افغانان د خپل کورونو پر خودو تاړ کړي چې اوس هغه ټول ساحه له خلکو خالی شوی دی.
خلاص د سیکلنیکونه دی انځه کلنیکونه سی
پر سیکا کې هم مور د دې شکه مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه ځان کار نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان شاعر فرید الله احمدزی سره مرکه.
اوس د لتلو سره بیخي زه عادت شوی یم، اوس مې په رنګ کې زره هم دومره بدلون نه راځي.
د محلي موسیقي په باره کې راپورټ، لنډ حکایت او نور مطالب اوریدلای شئ. تر څه وروسته راځي په پیل کې محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
افغان شاعر، لیکوال او د اطلاعاتو او کلتور پخوانی وزیر بارق شفیع په جرمنی کې وفات شو. محمد حسن بارق شفیع په 1909 کال کې د کابل ښار په ریقانه سیمه کې زیږیدلی و. شفیع په 1940 کال کې په کابل کې د ژوندون مجلې د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې وه. په 1944 کال د پښتون غږ مجلې مدیر و. په 1945 کال کې له رسمي وظیفې څخه استعفا وکړه او د خلق مجلې مدیر مقرر شو. څو کاله وروسته په 1950 کال کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر شو او د 1950 کال په حمل میاشت کې د ترانسپورټ د وزیر په توګه وټاکل شو. شفیع په دریجې بګن شمیر شعري او نثري کتابونه لیکلي وو چې د ستاک په نامه کتابې تر نورو ډیر شهرت لري. بارخ شفیع په افغانستان کې تر تنظیمي جګړو وروسته له خپلې کورنۍ سره جرمني ته کډه شوی وو او د ورپېخې ناروغۍ له امله د سلواغې په 43 نیټه د 80 کلونو په عمر په مسافرۍ کې وفات شو. د سلواغې د میاشتې په 43 د واټونو د نومولو کمیسون په خپل غونډه کې په کابل کې واټ د محمد موسی شفیق د واټ په نامه ونوموه. د باختر اژانس د خبر له مخې د هیواد د مرکز او ولایتونو د واټونو د نومولو د کمیسون غړو په غونډه کې فیصله وکړه چې د ملک اصغر له څلورلارې څخه د صدارت تر څلورلارې پورې غځېدلی واټ دی د ملي شخصیت شهید محمد موسی شفیق په نامه وبلل شي. دغه راز د کمیسون غړو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د څو نورو واټونو د نومولو په باب هم خبرې وکړي چې پایلې به وروسته اعلان شي. د زهاک هنری موسسې هنرمندانو د نوربستې په نامه هنری ننداری او نندارتون جوړ کړ. په دې هنری نندارو کې چې د سلواغې د میاشتې په 23 جوړ شوی وو، د سندرو ویلو، ورزشي لوبو او د عکسونو نندارتون شامل وو. د زهاک هنری موسسې هنرمندانو په دې نندارتون کې هڅه کړې وې چې له ټولنیزو تاوتریخوالي پرده واخلي او سولې ته د رسیدو لارې چارې په خپلو اثارو کې وښيي. د زهاک د هنری موسسې رئیس سید مهدي زهاک دغه هنری پروګرام هدف د سولې ملاتړ، د تاوتریخوالی کمول او د مهاجرت د ستونزو بیانول وبلل.
په ننګرهار کې یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان په افغانستان کې د مډالونو او ستاین لیکونو د ورکړې او د ستاین غونډو د جوړولو چارې سمینه بولي. دوی استدلال کوي چې ډیر ځله دغه ستاینې د شخصي مناسباتو له مخې کیږي یا داسې ادارې چې د ستاین لیکونو او مډالونو د ورکړې صلاحیت نه لري په خلکو مډالونه ویشي. باید اړوندې ادارې د مډالونو، ستاین لیکونو او ستاین غونډو لپاره یو معیار وټاکي او د معیار له مخې دې د وړو کسانو قدرونه وشي. نور له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پچا ازمون وای د شخصي سلیقو له مخې ستاینو د مډالونو او ستاین لیکونو ارزښت راټیټ کړی دی. لال پچا ازمون دغه څرګندونې د دوشمې پورز د لیکوالو کور ټولنې لخوا په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د ستاین لیکونو د معیار لپاره ځانګړې شوې وه. خاغلی ازمون وویل په دې وروستیو کې د ستاین لیکونو او مډالونو ورکړه د یو دود له مخې کیږي او هغه معیار چې ورته په کار دی په نظر کې نه ساتل کیږي. دی وایي همدا لامل دی چې د ستاین لیکونو، مډالونو او ستاین غونډو ارزښت راټیټ کړی دی.
پښتو کې یو متل دی، وایي چې ډیر شي ګڼ ډیر شي. د دې څه معنا؟ معنا دا ده چې یعنی دغه سې چې هر سړی راپاتېږي، هر بې مسؤلیته اداره راپاتېږي، هر بې مسؤلیته شخص راپاتېږي، ځان ته ونه ګوري او بل ته بیا دغه ورکوي، مډال ورکوي یا ستاین لیک ورکوي، دا ارزښتونه خپله ختمیږي. دا ارزښت د یوې اکاډمي کې لوړې مرجع کار دی چې هغې خوندي کړي او ستاین لیک او مډال باید داسې یو څوک ورکړي چې هغې صلاحیت ولري او هغه صلاحیتونه معلوم دي.
په ورته وخت کې د پښتو ژبې تکړه لیکوال او نقاد استاد محمد آصف صمیم د اطلاعاتو او کلتور وزارت پر مسؤلینو غږ وکړ چې د ستاین لیکونو، مډالونو او ستاین غونډو لپاره یو معیار وټاکل شي تر څو دغه ارزښت په خپل ځای پاتې شي.
دا حدودي کار دی چې هلته بي سي هماغه ځای نه موږ ته لایحه او نظامنامه راولېږي چې دا په قانون کې ځای شوی د فرهنګي آداب او قانون دی، د کلتوري دی او همداسې په سلسله باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په مرسته د لایحه را لېږلې وي او د ټولو به منلې وي چې هم سرغړونه نه کولی لکه چې څوک یې نه کوي د دولت په فیصلو نه.
د لیکوالو کور ټولنې مشر انجینر عباسین بهیر وایي دوی د خپلې ټولنې لخوا محلنې غونډې لري چې په هره غونډه کې پر یوه مهمه موضوع د غونډې برخوالو ته درس ورکول کیږي. دی وایي دې غونډې لپاره یې ځکه د ستاینلیکونو او میډالونو د معیار د ټاکلو موضوع غوره کړه چې په دې وروستیو کې د هر چا لخوا هر چا ته ستاینلیکونه ورکول کیږي.
په دې وروستیو کې د ستاینلیکونو په ویش کې به بندوبري رامنځته شي او هر چا ته په مناسبتونو باندې ستاینلیکونه ورکول، حتی داسې ویل کیږي چې ځینو خلکو په موټرو کې تیاریخي د نوم ځای قوسونه تشریح دی او ورته وی چې دا ځان ته خپل نوم په خطا تولی کې تیار امضا شوی، نو دغه حالت یو ډول نورین رامنځته کوي په دغه برخه کې. نو د دې لپاره چې خلک متوجي کو او دا بحث را پورته کو چې سینلیک باید څوک د چا د خوانه او چیرته ورکړي، او هغه تاسو نن شاهدان وي چې په دې اړه لیکچر لاره.
د غونډې د برخوالو په وینا یو شمیر ادارو او اشخاصو په بوریو سنلیکونه چاپ کړي او خلکو ته د امتیاز د ورکولو په بهانه توضیح کړي. دوی وایي په کار ده چې په ټوله کې د ستاینو لپاره یو معیار وټاکل شي او د شخصي سلیقو له مخې دغه ارزښتونه خراب نشي.
په هلمند کې د بایقي په نوم کتاب پلورنځی پرانستل شو. د هلمند د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي غواړي د کتاب پلورلو له لارې د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راولي. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د اطلاعاتو کلتور د ریاست په چوکاټ کې یو کتاب پلورنځی جوړیږي. نور تفصیل له هلمنده زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د لشکرګاه په زړه کې د پخوانی سینما او اوسنی کلتوري مرکز په یخ ودانۍ کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي او د بهکی کتاب پلورنځي د افتتاح تر څنګ د کتابونو په درې ورځني نندارتون کې برخه اخلي. په دې نندارتون کې پر یو شمېر زړو میزونو چې په سپینو ټوکرانو پوښل شوي دي پوره 2000 په بیلابیلو رنګونو کې پنډ او نری کتابونو ته ځوانان خوشاله دي. د هلمند اطلاعاتو کلتور رئیس فرید احمد فرهنګ وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو ډلې لیک لوست ته وهڅوي. فرهنګ د بهکی په نوم د دغه کتاب پلورنځي د پراختیا وعده وکړه.
د وزارت مقام د رهبرۍ مهم صاحبانو سره مې خبرې وکړلې او په خاصه توګه د رئیس صاحب بهکی کتابخانې سره وژغدم چې موږ په هلمند کې تشکیل لرو ولې فعالیت نسته. هغوی را سره ژمنه وکړل چې تاسو ته به 2000 جلد نوي کتابونه درولېږم او دا کتابخانه به درته فعاله کړم. زه چې کله دلته راځم دا پتن مسول د بهکی کتابخانې لیږو، هغه ورځې او سره مسله شریکوي. له نیکه مرغه موږ ته سیاسي، فرهنګي، ادبي، اجتماعي شاوخوا 2000 جلد کتابونه خلاص ورکوي چې تا دې نن هلمندوالو ته را رسیږي.
فرید احمد فرهنګ د لوړپوړو چارواکو غوښتنه وکړه چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند دغه کتابتون ته ودانۍ ورکړي. د هلمند والی حیات الله حیات هم د دغه کتاب لورنجي په مراسمو کې ګډون کړی و. حیات رسنوی ټول د بهکی کتاب لورنجي لپاره به ودانۍ جوړ کړی او د هغه په پراختیا کې به مرسته وکړي.
د منګه لویه موخه به دا وي چې د هلمند په کچه باندې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست په همکارۍ او د تاسې ټولو مشرانو او ځوانانو په همکارۍ سره مدني فعالانو، د منګ قومي مشران، د منګ متنفذین، مولوی صاحبان د دوه په همکارۍ سره وکولای شو داسې یو کتابخانه رامنځته کړو چې هلته په سلهاو ځوانان د منګ د ورځې په کتابو باندې بوخت وي، نه دا چې مثلا په پارکونو کې بې ځایه واخوا دیخوا وګرځېږي. یعنی د منګه اصلا د تفریح ځای باید کتابخانه وي. انشاءالله د دغه موخې ته د رسېدو دپاره نن دغه اقدام شوی ده او انشاءالله همداسې به مخ په وړاندې.
که څه هم د دغه کتاب پلورنځي پخوانی مځکه او تعمیر د پخواني ولسمشر حامد کرزي په فرمان پر یوه شخص پلورل شوی دی، خو دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند بهکی کتابتون بیا پرانستل کیږي. په هلمند کې د سباوون تلویزیون مسؤل ماستر بریالی هلمند او د هلمند ادبي بهیر مسؤل سید احمد حیرت وایي دا کتاب پلورنځي به د هغو کسانو سره چې د لیکوالۍ تر څنګ بېلابېلو برخو کې څېړنې کوي مرسته وکړي او ډېرو کسانو ته به د نادرو آثارو د مطالعې زمینه برابره کړي.
موږ بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې یا په هلمند کې هغه د اولی کټګوري اړتیا نه دور پوره کړې چې هغه شاید باید مثلا د پونتور محصل ته شاګرد ته باید موږ کتابخانه کتاب ولرو. دا دوهمه مرحله ده چې موږ به عام خلک تشویق کړو چې کتابخانه ته راشي، کتاب د اخبار سره مینه پیدا
کړي. په افغانستان کې په مجموع کې هلمند کې د کتابتونونو د جوړېدو په موخه تر اوسه جدي پاملرنه نه ده شوې. دولت هم په دې کې څومره چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی.
د جنگونو او نامنوی په منځ کې د لشکرګاه ښار اوسیدونکو او ځوانانو ته دغه کتاب پلورنځي د انسانانو د تاریخي چوپړ، کارنامو مینی او محبت کې سیر اوړو خو هله بخښون کې نه ده چې په دې معاصر شهر کې به ډیر خلک چې د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پرکول توان هم نه لري پیسې پر کتاب او مطالعه ورکړي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
کتاب پلورونکي وايي په دې وروستو کلونو کې ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي کتابونو د چاپی کتابونو بازار تاواني کړای دی. زموږ همکار بارکوال میاخیل د کوټی لڅوتنو کتاب پلورونکو سره د کتاب د بازار او پرچاپ کتاب د انټرنیټ د اغیز په اړه خبرې کړې دي. د رپورت دا اوریدلو بلنه درکوم.
په ښارونو کې نن سبا د کتابونو تر دوکانونو د وسلو دوکانونو زیات لیدل کیږي او په کتاب پلورنځیو کې ډیر لږ داسې لیدل کیږي چې ځوانان دې پکې په کتابونو پسې ګرځي او د مطالعې لپاره دې د خپل ذوق کتابونه اخلي. د دې یو سبب د انټرنیټ په وسیله چټک پرمختګ او په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو بوختېدل دي چې د لیکوالو په وینا د کتاب لوستلو کلچر ته هم ډیره صدمه ورسوله. د کوټې په کاسي سړک کې د افغانانو شاوخوا 1.5 کتاب پلورنځي دي خو دوی هم نن سبا د کتاب پلورلو له ساړه بازار سر ټکوي. د صحاف کتاب پلورنځي چلوونکی نسیم افغان وایي په خوایې کندهار ته هم هر میاشت زیات شمیر کتابونه لیږل او په کوټه کې هم ډیر خلک کتاب اخیستلو ته ورته راتلل خو اوس کله کله په اونۍ کې یو کتاب هم ونه پلوري.
کتابونه زموږ د نمایش په رقم باندې پراته دي مشته نو هغه د پخوا نه ګراکسته نه لوستونکي سته او نه خوښونکي سته. سبب دا جدید دور دی او جدید ټکنالوژي ته نو کېدای شي دا نت د دې په وجه باندې هم څه پرکه کړی لیکن داغه ما سیو هم داش دی چې نت هم راغلی دی خو شو کې سره د مخ پر ختمې دو دی. خو چې په مثال یو ایډیشن کتاب چاپ سو هغه بزردانی او 1200 دانی به مثال په د مینوالو د تند پر احساس به هغه په کال کې دا زر ټوکه 1200 ټوکه وته خو متاسفانه اوس درې کال کې چې هغه زر ټوکه پر چاپ سی وي دی خو 300 به زوم نه وته.
د کوټې پر جنا سړک پر ایګل پلازا کې څو کال مخکې شاعر او ژباړون کې نیم آزاد د کتابونو دوکان پرانست خو دوه کال وروسته بیرته د کتاب د ساړه بازار لامل ختم کړ. مګر اوس هغه دوکان ته مخامخ ځوان شاعر باسخان عالمیار بیا تازه د کتابونو دوکان پرانستې دی. له شاغلی عالمیار مې وپوښتل چې په انټرنیټ کې د وړیا کتاب مندلو د چاپی کتاب پر خرڅلاو څه اثر سته کنه؟
سره ضرور پرسته سره پدیم پرسته چې دلته د خلکو سره مالی مشکل هم وي. ډیر خلک د مالی مشکل په وجه هغه کتابونه وایي او ډیر خلک په دې وجه وایي چې هغه سره کور د کتابونو ځای نه وي چې کتابونه پکې کښیږدي او ډیر خلک په دې هم د نت کتابونه وایي چې هغه په جیب کې ورسره وي چې چیرې پر وټل چا کې قبل څه کوي بس موبایل راوکاږي پکې لګیا سي وایي وایي په دې وجه به اثر پر وي. یو ډیر 60% نور خو چې څنګه د کتابو د خرڅلاو معاملې ده په هغه بنیاد لګیا دی دکان وساده نه خو نه دی لکه چې څنګه باید کتابونه خرڅ سي نه او نظمور په خلکو کې تر اوسه پورې د کتاب مینه پر دې پیمانه سته چې ته د بالکل ودې ته کښېنې چې دغه دوکان زه چلوم او دا دوکان به یا زما د ډوډۍ مسله خو به هله حل کړي زما نورې مسلې به هم راحل کړي. دلته ډېر داسې کتابونه سته چې موږ یې را هم وړو او هغه د لوستلو کتابونه خو هغه په ډېر وخت پراته وي په ډېر وخت څوک رانیسي وایه نه اخلي. د هغه وجه دا هم نه وي چې خلک له ښه کتاب سره مینه نه لري. د هغه وجه دا وي چې خلک بنیادي د کتابو دوکان له ځینه چې د ځیننو د ته بشه کتاب معلوم څه سي.
د باسخان عالمیار په دوکان کې یو ځوان آصف پتیال چې په کتابونو پسې راغلی وایي سره له دې چې انټرنیټ کاروي او په فیسبوک کې هم فعالیت کوي خو د ده پر کتاب لوستلو هیڅ اغیز نه دی کړی او اوس هم په ډېره مینه له خپل توان سره سم کتابونه اخلي او لولي.
زما د فلسفې سره ډېر شوق دی او د فلسفې کتابونه مې خوښ دي چې وایي او دا څو شپې چې لمیا سي دا دوکان را ایستلې دي د خصخه مې یو دوه کتاب راخستې دي نو هغه به وایم او تیر وخت مې بس خپل کور سره ډېر کتابونه د فلسفه په اړه نو هغه مې ویل دی او خورا ډېر خوند را کړی دی او چې یو مطلب کتاب را واخلم بیا نو زړه نه غواړي چې بیرته یې کښېږدم نو ډېر ښه خوند په اخستې په کتاب باندې.
تا وویل چې ته له فلسفې سره مینه لرې ښکاره خبره په پښتو کې د فلسفې په اړه کم مواد شته کم کتابونه شته او په اردو او په انګریزي کې چې کم کتابونه دي دا نن سبا ډېر په سافټ کې په انټرنیټ کې پیدا کیږي. آیا ته په انټرنیټ کې چې کم کتابونه پیدا کړې بیا هغه مطالعه کوې کنه بیا هغه کتابونه دلته په بازار کې په چاپی صورت کې پیدا کړي؟
نه اکثر چې ما کوم کتابونه د فلسفه په اړه ویلي دغه په چاپی صورت کې مې ویلي دي. په انټرنیټ کې ډېر کم کتابونه مې ویلي دي ولی چې مطلب د انټرنیټ خو یو خلما سرسلیت دونه نسته چې په انټرنیټ کې پسې وګرځم او بل چې د په هارد کاپی کې دي دا چې ډېر شمه د خوند راکې نه چې مطلب په خپل ځان سره مې بس چې چیرې ورته کښېنه مالته ویلی سم نو هغه چې مطلب کوم موبایل په چارج کې مسله راځي لا بل مسله مې بیان نه سو ویلی او دا کوم چې د کتاب مطالعه ارزه زوړلای سم را سره ویلی سم
د کتابونو د ساړه بازار یو علت دا هم ګڼل کیږي چې وایي اکثر کتابونه ګران وي او د کتاب مینوال چې د اکثرو اقتصادي حالت کمزوري وي دغه کتابونه نشي اخیستلی. دې ته په پام د پاکستان په اکثرو ښارونو کې له ډېره وخته دا دود اوسېدلی چې کتابونه د لویو سړکونو پر پیاده لار هم خرڅلاو ته پراته وي او په دغو کتابونو کې ډېر داسې کتابونه هم وي چې خلکو لوستې وي او بیا بیرته پر دغو پیاده کتاب پلورونکو خرڅ کړي وي، ځکه نو تر دوکانونو ډېر ارزانه وي. د کوټې پر جنا سړک د ساینس کالج مخ ته پر پیاده لار باندې ناست عبدالله هم یو له همدغو پیاده کتاب پلورونکو څخه دی. له ده مې وپوښتل چې ولې پر پیاده لاره کتابونه خرڅوي.
نه په تړه خو خبره دی چې اصل مطلب د غریبۍ اصول دی، بل څه تاوان نه دی. کتاب خو څوک نو ډېر ښه کار دی،
خلک راځي کتابونه
هو ډېر ښه راځي په ډېر شوق باندې، دا ټیم مطلب خلک خوشي.
یعنی دلته تر دوکانو څه ارزانه هم وي؟
مطلب ډېر پرسن موږ مطلب چې هلته د 1500 کتاب په 1400 یا په 1400 نیمو کې مطلب موږ دلې په 3500 د ګنجایش سره کوو.
مطلب
موبایل رالی، انټرنیټ رالی، په دې وجه باندې چې د کتاب څخه خلک لري سو.
یعنی مطالعه په انټرنیټ شروع سو
غیر
خدمت د مطالعه
خلک د شوق سلر سو، بس انټرنیټ باندې خو نه سبا هر شی استه کتاب شوقم خلک دونه نه کوي نور پزول پزول ټیم مطلب ځای کیږي.
شاعر او کتاب پلورونکی باسخان عالمیار وایي د کتاب چې کوم پاخه مینوال دی هغوی له توان سره سم اوس هم کتابونه اخلي، خصوصا هغه څوک چې څېړنه او نقد کوي هغوی ضرور چاپي کتاب اخلي چې د خپلې خوښې یا اعتراض ځای پکې په نقشه کړي او په راتلونکي وخت کې په خپله څېړنه یا تبصره کې کار ځینې واخلي.
تر کومه ځایه چې ما ته اندازه راکوي یا زه وینم یا ما خپله په انټرنیټ کې چې کوم کتابونه لوستل دي هغه ټول چې ما په کتابي بڼه پیدا کړي دي ما اخیستي دي، په وجه د دې چې هغه د انټرنیټ د کتاب خو بېلابېل طریقې وي او هغه هر وخت د تا سره دستیاب هم نه وي او دغسې کار هم ځینې اخیستی نه شي چې ته به خپل کاغذ پکې کښېږدې موبایل کې یا به یو څه انډرلاینینګ پکې وکړي او بیا به د تا سره د بل وخت لپاره هم پروت وي، خو هغه سیټاپ هم شته، خلک یې پکې کوي. خو هغه کوم خلک چې د لایبرري شوق لري هغه خلک اوس هم کتاب اخلي او په دغومره پیمانه یې اخي، په څومره پیمانه یې چې په 2004 او 2015 کې اخیستل. زما په خیال د کتابونو د خرڅلاو پر سیاحت یې داسې ډېر اثر نه دی اچولی، یو 1.5% به یې اچولی وي.
د کتاب پلورنې ساړه بازار د کتاب خپرونکي هم زړه ماتې کړي او تر ډېره یې دې کار ته شا کړې ده، ځکه چې وایي کتابونه اوس هسې په ګودامونو کې د وینو خوراک سي او خرڅېږي نه، نو هسې یې پر چاپولو پیسې ولې مصرف کړي. د صحاف نشراتي موسسې د مشر حمدالله صحاف ورور ناشر سمیع الله صحاف وایي د خلکو د کتابونو تاخچې ورځ په ورځ له کتابونو تشیږي او دا ډېره لویه غمیزه ده.
انټرنیټ خو نه پر کتاب باندې اثر ډېر کړی دی، مخکې چې خلکو د کتاب سره ډېره علاقه وه، دلته موږ ته معلومیږي مخکې کتابونو بازار خصوصا د پښتو کتابو افغانستان ته تلل، دلته خلکو ډېر اخیستل. اوس دا انټرنیټ راغلی دی تقریبا 50% زما په نظر پر کتاب پر دغه اثر کړی دی. مطلب خو د کتاب خپل دغه چې دی هغه جلا شی دی، د کتاب سټډي، د کتاب مطالعه یو خوند پکښې کې، یو ډېر یو لذت دی پکښې کې. څوک چې کتاب ګوري مګر کتاب زه خپل زما چې کومه تجربه ده کتاب کې جلا یو خوند دی غسته. کتاب په کور کې پروت هر څوک ښه خوند کوي، مطلب چې کشرې را واخلي د کور وګړي زنانه یې بلې په کور کې وي الماری کې کتابونه پراته وي، په کور کې د کتاب موجودیت زما په نظر دا یو ډېر ښه فکر دی چې هر څوک، هر پښتون، هر ځوان، هر د کور مشر باید وکړي.
په افغانستان او پښتونخوا کې د کتابونو د چاپ حقوق تر پښو لاندې کول هم د کتاب پلورنې بازار ته لوی خنډ جوړ کړی دی، ځکه چې اکثر پښتانه ځوانان د خپرندویانو له اجازې پرته په پرلپسې توګه بېلابېل ادبي او علمي کتابونه د فیسبوک آنلاین کتابتونونو ته پورته کوي او خلک یې په وړیا توګه خپلو کمپیوټرونو ته کښته کوي او مطالعه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کابل په ښار کې شاوخوا یو څلوېښت تلویزیونی چینلونه خپرونې لري. پر دغو ټولو تلویزیونی چینلونو دا نیوکه کیږي چې دوی د فلمونو او سیریالونو په برخه کې خپل تولید یا نه لري او یا ډیر کم دی. منتقدین اکثرا د نیوکو په سر کې د افغانستان ملي تلویزیون نوم اخلي او هغه په دې دلیل چې ملي تلویزیون دولتي امکانات لري، باید د پخوا په څیر سیریالونه او فلمونه جوړ کړي او د سیالیو ډګر ته راووزي. د افغانستان ملي تلویزیون په تیرو 14 کلونو کې 4 سیریالونه جوړ کړي دي چې دوی اوس هم په اونۍ کې یو ځل خپرېږي، حال دا چې نور شخصي چینلونه هر شپه د څو ساعتونو په مخه بهرنی سریالونه خپروي. پاندې اړه مې د ملي تلویزیون د هنر او ادبیاتو له رئیس ښاغلي همایون فیروز سره مرکه کړې ده و به ورو چې د دوی لخوا تولید شوي سریالونه به د نورو هیوادونو له سریالونو سره سیالي وکړای شي که یا. ښاغلی همایون فیروز، په دې وروستو کې د افغانستان ملي تلویزیون دوه سریالونه خپاره کړي دي او جوړ کړي دي، فکر نه کوئ په دې تیرو څوارلسو کلونو یا دیارلسو کلونو کې د سریالونو تولید ډیر کم دی د ملي تلویزیون؟
په دې برخه تاسو ته به ووایم چې ملي تلویزیون پخوا هم سریالونه درلود، مثلا د عشق پیری سریال وو چې په سل برخه کې وو، او افسوس چې دا سریالونه هم مخکې وړاندې شوي او بیا وروسته یو څو موده دا سریالونه وځنډېدل. بیرته دوه سریال ملي تلویزیون سږ کال یوې د تللې زمانې په نوم او بلې د نخود سیاه په نامه جوړ سو، او تر اوسه پورې لسم برخې د ملي تلویزیون د صفحې نه درنو لیدونکو ته وړاندې شوی دی.
څه پروګرام ده چې دا په څو برخو کې جوړېږي؟
دا سریالونه په اته څلوېښت برخو کې، هم تللې زمانې او هم نخود سیاه، او دا جوړېږي او خلکو ته به انشاءالله وړاندې شي.
فیروز، څه فکر کوی افغانستان ته خلک وړیا سریالونه ورکوي؟ یعنی دا شاوخوا ګاونډي هیوادونه یې وړیا ورکوي چې دی اخباره کې دا ستاسو تولید سریالونه چې دی دا به اوسې کولای چې سیالي ورسره وکړي د دغه سریالونو سره؟
انشاءالله دا کار به اوسي. ملي تلویزیون یو تجارتی تلویزیون نه دی، د ملي تلویزیون صفحه د زمونږ د ویاړنې فرهنګ ښکارندوی دی. کولی شو چې هغه سریالونه هم مونږ نشر کړو، اما زمونږ په فرهنګ پورې د هغه اړ نه لري.
منظور مې دا ده فیروز صاحب، یعنی خلک نن سبا ډېر هغه ګوري، ستاسو سریالونه به په دغه بازار کې رقابت وسی کولی؟
انشاءالله اوس یې لږ لږ داسې لاره پرانستل دی او د رقابت په لور روان یو. انشاءالله چې تاسو هم چې وګورئ زموږ سریالونه، هم د تللې زمانې او هم د نخود سیاه، ډېر داسې موضوعګانې پکې شته چې زموږ د ژوند، د فرهنګي ژوند ټول اړخونه بیانوي او خلک ورته داسې علاقمندي ښیي چې باید دا سریالونه وګوري، او د خارجي سریالونه ځای باید زموږ داخلي سریالونه ونیسي.
فیروز، ما چې په مختلفو وختونو کې د سینما له کارکوونکو سره او له هغه کسانو سره چې په فلمونو کې لوبیږي له دوی سره مرکې کړې دي، دوی یوه خبره کوي، وایي چې په افغانستان کې موږ تکړه ممثلان نه لرو، او مخصوصا میرمنې ډېرې کمې دي، بیا که یې هم هغوی نه دي روزل شوي او په ډیرو هغه باریکیو د هنر باندې چې لازمه ده په دې باندې نه پوهیږي. موږ مجبوریږو اکثره وخت د دې لپاره چې په هغه سریال کې زموږ سره یا په فلم کې زموږ سره د میرمنو نقش وي، بیا ګاونډیو هیوادونو ته سفر کوو، هلته یو څوک پیدا کوو یا هغوی رابولو دلته په لوړو پیسو باندې. ستاسو په دې سریالونو کې میرمنې هم نقش لري نه لري، او افغانان دی یا د نورو ملکونو دی؟
زمونږ په سریالونو کې هم مرمنه نقش لري، زمونږ پیاوړی هنرمندان ممثلین چې هم نارینه دی هم ښځینه په دا سریالونو کې کار کوي. مونږ په خپل هنرمندانو، په خصوص په ښځینه هنرمندانو ویاړو. هغوی په ډیر سختو شرایطو زمونږ تر څنګ ولاړ دی او غواړي چې زمونږ سره یو ځای زمونږ فرهنګ ټولو ته وښیي چې په افغانستان کې ښځې هم کولی سي چې په ټولو برخو کې سهم ونیسي او خپل کارونه مخ په وړاندې بوزي.
فیروز صاحب، د کابل په ښار کې اوس یو څلوېښت تلویزیونونه نشرات لري، په دغو کې یو شمېر داسې هم دي چې له همدغه شپږو بجو نه چې شروع وکړي د سریالونو خپرولو ته، د شپې تر ناوختو پورې سریالونه خپریږي او مختلف سریالونه دي. اوس څو سریالونه خپریږي د ملي تلویزیون له طریقه؟ د تنوع لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو څه پروګرامونه لرئ په آینده کې؟
تاسو ته عرض وکم چې د ملي تلویزیون هیڅ وخت د تجارت پسې د پیسو پسې نه دی، ولې چې دولت دا تمرینوي. او تاسو ته باید ووایم چې زموږ سریالونه په هفته کې یو ځل پښتو او یو ځل دري، یعنی دا دوه سریالونه په هفته کې یو ځل خپریږي. که داسې اوسي او مونږ ته انشاءالله دا کار پیدا سي چې مونږ وکولی شو چې په هره شپه کې چې هغه هم امکانات غواړي، چې چې داغه امکانات در چوبتمون ترغی سراسی حتماً به دا کار هم وکو او خپل ګرانه لیدون کتابه په هره شپه کې یو سریال وړاندې کړو. او داسې نه سي کېدای چې د شپې د شپږ بجو نه چې شروع کېږي تر لسو بجو پورې سریال ورپسې به سریال وي. نه، نور مطالب، مثلا فرهنګي مطالب، اجتماعي مطالب او داسې نور مطالب چې وکولی شي زموږ د خلکو ژوند ټولو ته داسې وښي، هغه برنامه به مون وړاندې کړو.
څه پروګرامونه لرې نور به می
مثلا د سریالونو تر څنګ ملی تلویزیون مستند فلمونه هم لري، میراث های فرهنگی هم لري، نور داسې ادبی او هنری برنامه لري چې هر یوې د لیدو وړ دی. اندراتونکو دپاره د دې تر څنګ چې موږ د زمانې او نخود سیاه سریال لرو، دوه نوي سریال هم زموږ تر لاسه لاندې چې د هغه کار هم په ډېر نږدې وختونو کې پیلیږي او خپل ګران لیدونکو ته یې په وړاندې کړو.
ډېره مننه.
تشکر.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ځوان شاعر فرید الله احمدزی له شاوخوا او کلونو رئیس شعر لیکي. احمدزی وایي ځوانان که غواړي ښه شعر ولیکي نو د تکړه شاعرانو کتابونه دی ولولي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده.
تاسو به دا بیت اوریدلی وي، وا پریده چیرته غږ مې اوریدله چا. دا په پکتیا کې د وتلي شاعر، لیکوال او ژورنالیست فرید الله احمدزی یو بیت دی. فرید الله احمدزی د پکتیا ولایت په نوموتو شاعرانو کې راځي. د ده د شعرونو او د ده د کار او ژوند په اړه له ده سره مرکه لرو. فرید احمدزی به په سر کې ځان را معرفي کړي. مایک دې په اختیار کې.
مننه تپان صاحب، لومړی سر کې تا ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې دوی به ټول خوښ او خوشاله وي او زموږ دغه ګډې وړې غزلې به واوري.
ډیره مننه احمدزی صاحب، په سر کې د پیژندګلوي په اړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
مننه تپان صاحب، زما نوم فرید الله ده، تخلص احمدزی کوم، د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د ابراهیم خیلو د کلی اوسیدونکی یم.
زده کړو پاړه دې مراته وای، څومره زده کړې مو کړې تر دې مهاله؟
زه پکتیا پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي د دوهم کال محصل یم. زده کړې مې روانې دي.
ډېر وخت کېږي، تقریبا اوه کاله کېږي چې زه ستا شاعري اورم یا په سټیجونو دې وینم چې شعر وایي. د شعر په اړه راته وایي، د شعر سره ما علاقه څنګه پیدا شوه؟
دا چې شعر مې ولې خوښ یا ولې شعر لیکلو ته راغلم، په لومړیو کې د ځینو شاعرانو کتابونه به مې لوستل یا به مې له راډیو نه اورېدله، نو د دې سره زما علاقه پیدا شوه. خپل هم دې ته یو ورځ داسې راغله چې ما خپله شعر ولیکه، بیا تر ډېره مې چاته ښکاروی هم نه سو چې زم دغسې ما هم یو څه لیکلي دي. خو بیا د تاسې غونته ملګرو په هڅو باندې په مشاعرو کې مو ګډون وکړو، شعرونه مو وویلې، په مجلو کې چاپ شول، په دې سره نور هم تشویق شو شعر ته مخ وکړو او شعر ولیکو.
یو شعر به دې واورو، له هغه وروسته به مرکې ته دوام ورکړو که خوښه دي.
سمه ده. یو غزل ده، للمی ممری له تندې نشته پراده کې اوبه، للمی ممری له تندې نشته پراده کې اوبه، باران دی وشي خدای را بش په غره کې اوبه، پرون په کم اوبه لوی ورخ کې جنگونه وشول، شکر دی نن خو دی خی ډیری په ویاله کې اوبه، هغه د تیر شپې تیز باد او د باران په سبب، هغه د تیر شپې تیز باد او د باران په سبب، سډن ولاړې وی غریب ته د کور ورکی اوبه، سترګې می ډن شو مینه وخټې د ډیره شولا، څنګه به پټی کړم له خلکو په اوبه کې اوبه، چې به کېدله کله کور کې ستا د تلو خبره، چې به کېدله کله کور کې ستا د تلو خبره، زما به راټولې شوې په سترګو او لیمه کې اوبه، فریده خیر دی عذر ومنه په خلاشه زیاتي، د اور لتاوه همیش توی کړم تناره کې اوبه.
ډیر خسته د دې غزل پاره راتوي د شاعر سی غزل لیکي یوازې الهام د کنا فکرم غواړي غزل لیکل کې یوازې الهام ته پریک دی
زما پر شخصي نظر باندې شاعران به بلا بل نظرونه لري یا به بلا بل خبري ورته لري خوشیر یو الهام د شکل تا باندې د الهام راغی نو غزل لیکل کیږي فکر دومره نه غواړي ولی الهام د غزل کله چې الهام راغی نو هغه سی په لار باندې ځي او غزل لیکل کیږي
دا تجربه لري په الهام د لیکلې فکر دی نه ورته کړی یا د سی فکر دی کړی ډیر او الهام ډیر کم
هم دا غزل چې الهام او مولی ک فکر می سرته کړی نو د غزل تاسو اورید
مننه یو بل غزل دی ما ورو اوریدونکو سره بډې د دې په جیسه ډیر خبر شریک کو غزلونه به واور
بل غزل دا کامیاب راشم ناکام کلی تلال شم لیونی پرتا بدنام کلی تلال شم تر هغی می لوی واړلاری ته ګوری چې لخار زما خام کلی تلال شم مجبورای به ملسترګو نه پناشی چې تو وکړی اهتمام کلی تلال شم تبلن د درتګ لخار راکړه لستړیا او آرام کلی تلال شم یخاری ملګری ووایا ته سکړی یخاری ملګری ووایا ته سکړی چې لخار دی مدام کلی تلال شم میلمانو را سره ډله ډله راشي چې پتا پسې پپام کلی تلال شم
فرجان ډیره مننه خسته غزل وو اول زل سټیج تراتلی یا شیر ویل سره کوم تصور در سره پیدا سه مثلا ته ډیر خلک ناستی زینی اوریدون کی وستا غا غوري هغه بلمړنی شاعری کوي کله څوک لمړنی شاعری کوي بیا سټیج تر ازي هغه بیا خلکو سره شریکي څومره تاثیر لري کوي
ته پانسې په لمړوي کې دغه راته شیر ویل په سټیج باندې په مشاعرو کې درته ډیر سخت وو ولی خو ورسته چې بیا پلولو مشاعرو کې لکه نختر سوا کونړ سین مشاعره سوا دی تلاړه تر څنګه د نختر مشاعری ډیر انانسری وکړل ته می دریس چاري پر مخ وړي اوس په غونډو کې وینا یا شیر ویل یا د دریس چاري پر مخ وړل دا ډیر ته د سیوی د خپل مخ کې یا په لمړو کې دا رته ډیر سخت او داسې بخولې روانه علامات وي وېش من شوي کولای چې زه دی غزل وایم یا د ټپو وایم یا د خبري وکم
د چا شاعری لولې په خپل د چا شاعری خوخیږي
د خوانو شاعرانو کې مخشال بابا خوخیږي لوسته میم د غنی خان په زنو شاعرانو کې سې شا سعود ډیر لولم خوخیږي می ممتاز ورغزې دا دواړه زمادي خوخی شاعران
کله کله کوم شعر تاثیر در باندې کوي
اتمن کله چې د چا شعر لولې چې هغه خوشی لیکلې یا ښه شاعری کوي نو د هغو د شعر پر تعقیب باندې دا سی ویلهم په تا باندې مرز چې وسول کې د نور شاعرانو شاعری لوستل ډیر مهم دی او باید ډیر ستر لاسه کیږي ځنه
د سی یو بیت یا یو څو بیتونه سي دوامدار دي په ذهن کې ګرځي را ګرځي کدي بل ار شای کاغر سره شریک
تپان سب بیتونه د ډیر شاعرانو راته یاد دی خو د سترا سعود دا بیتونه هر وخت مې په ذهن کې مې او تلی وایم چې ستا په سترګو کې کاته وای چې مزه وس بتاته نو څوک سوای چې مزه واړو لوی نه ویریږي چرته نه زی دلته لوی ته واړو وای چې مزه
بیا هم لتا یو غزل اورو دی اوریدونکو د تند خړبول لپاره غوی بډیر تلوسه ولري د تاسو ست غزل واوري
مننه تپان سب یو لن غنته غزل د چې ما بچ غخت باران هیڅ بنه کې د باران ته بچ راتلې ما ته ولی بکې د باران تبا یاد دې راته ما بچلې د باران ما به غزل خلی ک کله بچو باران وسلو موسم خوند اخلم دخته او پغره باران
ډیر خسته بل غزل
درې بیتونه دي چې د غزل پر ځای به دا وایم په نیمای کې رانه پات شي او دا بیتونه زړه به مینه ماتوي ته به بس خیال ساتي زړه به مینه ماتوي ته به بس خیال ساتي غنیزم رمه ګلی ما به په وصال ساتي زب خلنیم در کوم تصویر په دې شرط چې لماشومان به زوړن په دیوال ساتي لنی مایو مرمزیات داسې به خوند تیر کړل درځه مستا خو ته خطبه می خوشاله ساتي
ډیر مننه دا غزل ولې نیمای کی د شاعر نه پات کیږي
دا ټول شاعران شاید داسې سوي ځکه لمان اوس کې دلته زدات دي بیتونه برخه تراسم دومره بیتونه دي سره چې یو یا دوه بیت ملکل دي اور سره نه پات کیږي دا چې یو خو ذهن دي شاعر نه ورته برابر کم وخت لپاره الهام یا یو څه ذهن تراسي ویل کې نور بیا ځنې پات سي دا چې وخت راسي هغه غزل په یو کال کې هم سړی نسي بشپړولی دغه اکثره شاعران هم دغسې کیږي چې په نیمایي کې پاتې کیږي ځینې او هغه علت دا ده چې ورته جوړ نه وي چې مثلا دا غزل پوره کړي
اوس یو څو بیتونه به دې هم واورو د غزلونو مطلې چې درنه پاتې شوي غزل کړي دي نه
د ډېرو غزلونو همدغسې دغه بیتونه پاتې دي ورپوره کړي مې نه دي دغه بیت زما ډېر خوښېږي م چې اوس د لتلو سره بیخي زه عادت شوی یم اوس د لتلو سره بیخي زه عادت شوی یم اوس مې په رنګ کې ذره هم دومره بدلون نه راځي دا مې هم یو لیکلی و همداسې ما ویل چې غزل یې کم بیا پاتې سه بل بیت ته چې دا ځلې مې زړه ترې دومره موړ شولو وروسته له راتګ مې شاته نه کتل او بل بیتو چې هغې ته ځکه اوس زما راتګ ښه نه ښکاري په موږ دواړو دي پوه شوي دلته واړه خلک
احمد صاحب شاعري خو که یو څنګ ته پرېږدو په عادي ژوند کې په نارمل ژوند پر مخ بولو کې کوم کارونه کوي ورځني مصروفیتونه دي
تپان صاحب تاته خو معلومات شته چې زه پکتیا کې شپږ کاله کېږي پنځه د یوازې پانتون درسونو سره نه چې غلطه ځان مصروفه ښیم یا په شعر لیکلو سره ځان مصروفه ښیم خبریالي هم کوم پکتیا کې مې سیمه ییز راډیو کې کار کړی ده تر څنګ نړیوالو رسنیو سره مې کار کړی ده افغانستان ټوډی سره چې جرمني کې یو انګلیسي ویبسایټ ده هغه سره کار کوم د پیچر لیکنې برخه کې تر څنګ یو تلویزیون د ژوندون تلویزیون په نوم باندې هغه سره لوګرو پکتیا کې خبریال یم دغه کارونه دي پر مخ روان کړي
ډیره مننه احمد صاحب په وروستیو کې د ځوانو شاعرانو ته پیغام هم اورو
ځوانو شاعرانو ته مې دا پیغام دی چې یوازې وخت ټول شعر لیکلو ته ور نه کړي تر څنګ نور کارونه هم وکړي خو که بیا هم هغه څوک غواړي شعر ولیکي شعر سره مینه لري یا شعر لیکي هغوی ته پکار ده چې د نورو شاعرانو کتابونه ولولي تر څو په شعر لیکلو یا په دې برخه کې نور معلومات زیات شي دې ته واسول شي تر څو ښه شعر ولیکي ګډې وډې دې نه لیکي خو ښه شعر دې ولیکي
یو غزل به دې واورو
تپان صاحب د غزل پر ځای به دوه بیتونه اوریدونکو ته ورواورو ښکارو په ایمان لکه چنار دواړه ښکارو په ایمان لکه چنار دواړه خدایه په نظر نو شما او یار دواړه یو د کار په لټه کې پیدا نه شو ګرځو لا تر اوسه موږ وزګار دواړه
ډیره مننه
دا ځل مو ډیر لنډ نقل انتخاب کړی دی په دې نقل کې د یوې جادویي ونې یادونه شوې ده یو حکیم چې دا حکایت اوریدلی تعبیر یې وړاندې کوي تعبیر خورا په زړه پورې دی راځئ وږمې جبارخیل ته به غوږ شو او دا تعبیر به واورو
ستا ذهن ستا حقیقت دی د ګرمۍ موسمو د اوږدو لارو مسافر یوه ګوره ونه ولیده ورتاو شو سیوري ته یې کېناست دی نه پوهېده چې دا جادویي ونه ده او دا کمال پکې شته چې ورلاندې ناستی کس د هر شي تصور وکړي هماغسې پیښېږي دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتیر شول کاشکې یو پوست پالنګ وی او ورباندې غځېدلی وی سمدستي پوست پالنګ را پیدا شو مسافر لزان سره وویل چې ښه کباب وی خوند به کړی وو د سترګو پراب کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی وو ګیډې ښه مړه کړه په پالنګ وغځېد چې یوه سترګه خوب وکړي مسافر ته په نیم ویښ نیم ویده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده حسینه یو پړانګ را پیدا شي او ومې خوري سمدستی پړانګ را پیدا شو او د یې وخور یوه حکیم چې دا کیسه کوله وی ویل زمونږ هاریګو په وجود کې یوه جادویي ونشته چې زموږ سپارښتنو ته غوږ ده خو دا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي بلکې ویرو اندېښنو او ناوړو فکرونو ته هم د عمل جامه ور اغوندي
کلیوالی یا محلی موسیقی په افغانستان کې اوت سفر تر شا پریخی لاریای پیر رانی ولی بیا تر ننه عمر کړی د تیمورشاه دورانی په دربار کې محلی ساز کېده او لا غوروسته د امیر شیر علی خان په دربار کې د کلاسیک موسیقي ترڅنګ محلی سندرغاړو هم سندرې بللې خو کله چې سازیان ډیر شول او له درباره بهر هم ساز رواج شو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د محلی موسیقي مختلف طرزونه چې د ساز ځینې آلې به یې سره ورته نه وې رامنځته شول لکه د بدخشان د خلکو ساز د ایرات د خلکو ساز لوګری موسیقي پکتیاواله موسیقي او داسې نورې په تیرو کلونو کې اکثرا د محلي سندرغاړو او سازیانو لخوا پر حکومت نیوکې شوي چې د دوی د انسجام او د محلي موسیقي د ودې لپاره ډیر څه نه کوي محلي موسیقي په کلیو او بانډو کې سازیان پالي خو نن سبا په ننګرهار کې سازیان وایي چې په دې وروستو کلونو کې کلیوالي موسیقي په دې سیمه کې وده کړې ده وګوښو په همدې اړه د ننګرهار زموږ د همکار شاه محمود شینواري رپورټ ده
په تیره یوه نیمه لسیزه کې د نورو هنرونو تر څنګ د افغانستان موسیقي هم نوی رنګ خپل کړ او په ډیرو سیمو کې پخوانی موسیقي کمرنګ کړې خو په ننګرهار کې محلي موسیقي ژوندۍ ساتل شوې او وخت نا وخت له ډیرو څخه د محلي موسیقي نغمې اوریدل کیږي د محلي موسیقي د خواږه وازونه هم د جلال آباد په خار کې له یوې ډیرې څخه پورته کیږي چیرته چې شاعران او فرهنګي ملګري د خپل پخوانی دود د ژوندۍ ساتلو لپاره راټول شوي مدنی فعال او فرهنگ پال ډاکټر اسد الله خالص وایي محلي موسیقي د انسان پر روان ډیر تاثیر کوي نو موړه وایي داسې حالاتو کې چې هر ورځ د جنگ جګړو او د وژنو خبرونه اورو په کار د چې د خپل غم د غلطولو لپاره وخت نا وخت د محلي موسیقي بندر هم جوړ کړو
سیل څنګه د زمنګ په سیر د سې جنگ زپلې او روبل روبل وطن ټوله نه تا نو داسې مواقع چې ما سره کېږي داسې فکر وکړي لکه موږ چې باغ په وړه کتابو کې د اختر خوشحالۍ ته درې څلور شپې مخکې نه تدابیر نیول د دغسې موسیقۍ ښه والی په دې کې دی چې یو موږ ته دغه تیرې چې څوک کې څه کوي هغه موسیقي ژوندۍ راښودل کېږي او بل دا د مارکیټ موسیقي نه ده
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال وایي محلي موسیقي د هیواد اوسنۍ ناخوالو انځورګري کوي د کندیوال په خبره د ناخوالو د ختمولو په اړه هغه پیغام چې په اوسنۍ شاعرۍ کې پروت دی هغه د موسیقي په ژبه پر خلکو ښه اغیز کولای شي
والان شاعران مشان استادان تقریبا دا نظر ډیر عام دي چې دوی شاعران د ټولنې انزورګری کوي د انزورګری ته تبن حالات په دوی باندې اغیز کوي او د حالات انزورګری کوي نو کچیر ته دی انزورګری ته دوه الفاظ ته موسیقي روح ورکی هنرمند روح ورکی کار د چې دی نه یو جسم جوړی کی او دا هغه پیغام چې شاعران غواړي د موسیقۍ لارې نه د هنرمندانو لارې نه ډیر زرسیږي ډیر خاغي زلري
پنګرهار کې په خادی او محفلونو او د ځوانانو په بندارونو کې د پخوا په څیر محلي موسیقي زیاته غول کیږي خوږجبې سندرغاړې صدولا استاد وایي د محلي موسیقي د ژوند ساتلو راز پدې کې دی چې اوسنۍ پرمختللې موسیقي د څو ورځو ملمنوي خو محلي موسیقي بیا د افغاني دیرو خایست دی
شنوار صاحب دا خو زمنګ استاد ورغه اصلي او تیسو جون دی ارڅ کې جوړوي اغه سمارټ کما موسیقي چې دغه د سو ورځې ملمای او دغه محلي موسیقي مونږ ته د پیړو نه راپاتې د مشانو نه راپاتې د زمنګ کوشش ویل هم دا چې دا ژوندۍ اوسه اغه هم ساتو اغه د وخت د تازه د بار شي زمنګ ضرورت دی او نو زمنګ اصلي جون چې دغه محلي موسیقي ده
د محلي سندرغاړو په خبره څنګه چې لازمه ده افغان دولت د محلي موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره څه نه دی کړی دوی د اطلاعات او کلتور وزارت نه غوښتنه کوي چې د محلي موسیقي د پرمختګ لپاره دی په ولایتونو کې مسلکي کورسونه جوړ کړي او په رسنیو کې د پردیو سندرو پر ځای دی د محلي موسیقي خبرول جبري کړي
سے داستان ویم کدی چا یادو زرو پہ وتا جریمہ ورکوم
ایک سے بعد ہم اس پر
کرمینا محبت جرم گناہ شا اوخکار کبر لاس پلاس سر وشو او دی دند چمرا قیمت ارزی چه سر پی ورکم باقی دار بسم رشما آدم محبت سخت قانونا سوک دی پدار تو سوک دی ویستول جوندونا او شترگ دی دکی تماشی دی او چلو پلو کی آروی دزی کبینا
آزادی ریڈیو ڈاٹ کام راپورنا مرکے او تحلیلونا پا آزادی ریڈیو ڈاٹ کام کے واوری یا ولولی